رواني تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخوري. السلام علیکم. بیا هم د خبرونه په منځني سپد دول شپژنې په ټول افغانستان کې خبري شي. د ریو ساته خبرونه په ترس کې مو تر ډیره پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلې هیلری کلینټن له پاکستان غوښتي دي چې د هغو ترستانو مخه دي په څو ورځو او اونیو کې ونیسي او عملا دې د هغوی پر ضد لاس په کار شي چې د دغه هیواد په خاوره کې پناه ځایونه جوړ کړي دي. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه علیکوزی وړاندې کوي.
ایساف وای په زابل او خوست ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. په کونړ ولایت کې د تلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې ملکیان ټپیان شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له پاکستان څخه تمه لري چې افغان وسلوالو ته د خپلې خاورې کې پناه نه ورکوي. ایساف او افغان ځواکونو د زابل ولایت د ترنک او جلدک په ولسوالیو کې ګډ عملیات کړي او په هوایي حملو کې یو شمیر وسلوال وژلي دي. ایساف په اعلامیه کې ویلي په دې عملیاتو کې دوه تنه طالب وسلوال له یو شمیر وسلو او مهماتو سره نیولي دي. ایساف دغه راز وایي د هلمند ولایت په موسی قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر د نیولو لپاره عملیات کړي. د طالبانو دغه مشر هلمند ولایت ته د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال چارې په غاړه درلودې او دغه راز یې د ورانکاریو لپاره وسلوال هم استول. په دې عملیاتو کې یو شمیر وسلوال نیول شوي خو د طالبانو د سیمه ییز مشر د نیولو یا وژلو په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا ایساف وایي د خوست ولایت په صبرۍ ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د غړو پر ضد عملیات کړي. ایساف په اعلامیه کې ویلي په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې یو قومندان چې په سیمه کې په افغان او بهرنیو ځواکونو حملې او د سړک د غاړې بمې چاودنې کولې له یو شمېر نورو وسلوالو سره نیولی دی. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ائتلافي ځواکونو په غازی آباد ولسوالۍ کې بمباري کړې او له امله یو لس تنه ملکیان ټپیان شوي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام وسلوالو مخالفانو په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي پوځ او نړیوالو ځواکونو په ګډې پوستې حمله کړې وه خو چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. نوموړی وایي له جګړې وروسته په سیمه کې د ائتلاف هیلیکوپټرو بمباري وکړه او یو لس ملکیان پکې ټپیان شول. په سیمه کې ائتلافي ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي په دې بمبارۍ کې څوارلس ملکیان ټپیان شوي چې د دریو تنو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تاجکستان او ازبکستان ته ځي او غواړي د مرکزي آسیا له دغو دوو هیوادونو سره چې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته د موادو د رسولو په نوې لار کې پراته دي خپل اړیکې ښه کړي. د امریکا متحده ایالات چې له پاکستان سره اړیکې خراب شوي غواړي خپلو ځواکونو ته د موادو رسولو په کار کې په پاکستان باندې تکیه کمه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات له پاکستان څخه تمه لري چې افغان وسلوالو ته دې په خپلې خاورې کې ځای نه ورکوي او د دې په نظر یو قوي پاکستان د سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم دی. هیلری کلینټن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وویل افغان او ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي او موږ سترګې په لار یو چې پاکستان به د پولې دې غاړه د وسلوالو د امن ځایونو پر ضد قوي ګامونه پورته کړي او طالبان به وهڅوي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني.
Eliminate terrorists and safe havens on one side of the border.
مون په یو غوچې د پولي یوې غاړه د ترورستانو او د هغوی د امن ځایونو له منځه وړل کار نه ورکوي. دا لکه هغه زړه قصه ده چې ماران په خپل انګړ کې ساتي او یوازې د گاونډیانو د چچلو تمه ورڅخه کوي. په هیګه چې همدا ماران بس تاسو انګړ ته هم مخه کړي مونږ د پولي دواړو خواو ته په دې مسلې پوهیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل واشنگتن او اسلام آباد باید خپل پام د افغانستان د سولې په عملیه کې د طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو داخلېدو ته واړوي. کلینټن بنن له پاکستانی مشرانو سره نورې خبرې هم وکړي او زیار باسي چې د اسلامي بنسټپالو پر ضد جګړې کې د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته اسلام آباد ته تللی وه. هیلری کلینټن بنن له اسلام آباد څخه د تاجکستان مرکز دوشنبه ته لاړ شي او د شنبې په ورځ به د ازبکستان مرکز تاشکند ته سفر وکړي. پاکستان زیار باسي چې د خپل سیال هند په څنګ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې څوکۍ خپله کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو عمومي اسامبله به نن د امنیت شورا د 95 موقت غړو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. دا نوي کسان به د امنیت شورا په 15 کسیزې شورا کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د آسیا پاسفیک حوزې لپاره یوه څوکۍ بېله شوې او د خپلولو لپاره یې پاکستان له قرغزستان سره سیالۍ ته ولاړ دی. پاکستان له 1940 میلادي کال یعنې له خپل موجودیت راهیسی د امنیت شورا په شپږو دورو کې د موقت غړي څوکۍ ګټلې وي، خو قرغزستان هیڅکله هم دا څوکۍ نه ده خپله کړې. هند روان کال په سر کې د امنیت شورا موقت غړیتوب ترلاسه کړی و او د 2012 کال تر پایه به په دې څوکۍ پاتې وي. د روان کال په پای کې به په امنیت شورا کې د بوسنیا هرڅګوینا څوکۍ خالی شي او د نیولو لپاره به یې آذربایجان، هنګري او سلووینا سیالۍ وکړي. په امنیت شورا کې امریکا، روسیا، چین، فرانسه او انګلستان دائمي غړي دي او همدا 15 هیوادونه د ویتو حق لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د معمر القذافي د وژنې په اړه د چړنو اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون ویان روپرت کولویل په جنیوا کې خبریالانو ته وویل په ویډیوګانو کې ښودل شوی چې د قذافي د پنجشنبه په ورځ د هغه پلرني ټاټوبي سرت ښار ته نږدې لومړی ژوندی نیول شوی و، خو د انتقالي حکومت د وسلوالو لخوا وژل شوی او دا ډیره خواشینونکې مسله ده. د لیبیا د انتقال ملي شورا وایي قذافي د هغه د ملاتړو او د موقت حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړې کې وژل شوی. موقت حکومت وایي دوی د قذافي د وژلو امر نه دی ورکړی. دوی د غراز وایي د قذافي د ښخولو مراسم د څو ورځو لپاره ځنډول شوي او دا هم نه ده معلومه چې د لیبیا پخوانی مشر به په کوم ځای کې ښخ شي. د لیبیا په مرکز ترابلس او نورو برخو کې خلکو د معمر قذافي په وژنې خوښۍ کړې او د نړۍ یو زیات شمېر هیوادونو هم د قذافي د داستان د ختمېدو په اړه خوښي څرګنده کړې او په لیبیایانو یې غږ کړی چې په هیواد کې د یوې ډیموکراټیک راتلونکي لپاره د کار وکړي. لبلی خوا ناتو نن غونډه کوي او په لیبیا کې د شپږو میاشتو هوایي ماموریت د ختمولو په اړه چې ملګرو ملتونو د لیبیا د ملکي خلکو د ژغورنې په مقصد اجازه ورکړې وه بحث کوي. او ترکیه او ایران د کوردی اغانو پر ضد جګړې کې نن په همکارۍ کولو سلا شول. دا په داسې حال کې ده چې په زورونو ترکیه عسکر د ځمکې او هوا له لارې د عراق په شمال کې د درېیم ورځې لپاره د کردانو په سنګرونو حملې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علی اکبر صالحي سره په انقره کې وکتل او د کوردی اغانو پر ضد د نږدې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران په تیرو وختونو کې د عراق په خاوره کې د کردانو پر ضد تنظیم شوي او همغږې حملې کړې وې. د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې چې کوردي اغیانو د ترکیې په جنوب کې څلرویشت ترکیه عسکر ووژل، شاوخوا 10,000 ترکیه عسکر د عراق د پولې اخوا له یاغیانو سره په نښتو کې ښکیل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده.
We had a very in-depth conversation with specifics and we are looking forward to taking that conversation.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې جدي خبرې کړې دي او له هغوی غوښتي دي چې د ترسانو پر ضد په څو ورځو او څو اونیو کې لاس په کار شي. په روانه خپرونه کې مو پاکستان ته د هیلری کلینټن د سفر په اړه د سیاسي چارو د څېړونکو نظر هم اخیستی.
پیغام ته ورته دی چې د سپتمبر 2018 وروسته متحده ایالاتو د خارجه وزارت لوی مشرف ته ورته چې یا به له موږ سره یاست یا د موږ په خلاف ده.
د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې هم خبرو چې وایي د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د مطلق بې اعتمادۍ په حالت کې دي. په یو تحلیلي مطلب کې به دا هم واوري چې شایي امریکا د افغانستان پر سر له پاکستان سره معامله وکړي. په خبرونه کې مو په کابل کې له ډاکټرانو څخه د خلکو له شکایت خبرو.
بعضې ډاکټر صاحبان متاسفانه چې هغه مربوطه دواخانه یا اجاره یې ورسره یا هغه دواخانه د هغه خپلې.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ اونیز تفریح پروګرام د ګوړیا اچار هم خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د مشکوکو ترستانو د ځپلو لپاره دې ژر تر ژره لاس په کار شي او خبرې دې له ورځو او اونیو نه اړوي. نوموړی تېره شپه د دې هېواد له صدر اعظم، د پوځ له لوی درستیز، د ISI له مشر، د کورنیو او بهرنیو چارو له وزیرانو او نورو چارواکو سره وکتل او نن له ولسمشر آصف علي زرداري سره ویني. میرمن کلینټن تر ماسپښین وروسته په اسلام آباد کې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې. په دې خبري غونډې کې د امریکا د بهرنیو چارو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال مجیب انګار پرپورټ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان ځمکنۍ خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري، خو د ترهګرو او ترهګرۍ خاتمه د متحدو ایالاتو په لومړیتوبونو کې شامله ده. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کار سره یوې ګډې خبري غوړنې ته وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم د مخنیوي او د هغې پر وړاندې د پریکنده اقداماتو او مبارزې په باب د خپل دولت دریز یواری بیا روښانه کړی او په دې باب یې له پاکستان څخه د کارنده اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د خپل سفر د هدف په باب وویل چې له پاکستانی مقاماتو سره یې په ډیر جدیت خبرې کړي او په زغرده یې ورته ویلي چې ترهګر د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې دواړو خواوو ته خوندي پناه ځایونه لري او اوس د دې وخت را رسېدلی چې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړل شي.
We expressed very clearly our concerns about safe havens on both sides of the border.
مون په خپل خبرو کې د پولې دواړې غاړو ته د ترهګرو د خوندې پناه ځایونو په باب خپل دریز پزغرده او په پوره شدت سره څرګند کړ او همداراز پر دې تاکید وشو چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو ځالې له منځه یوسو ترڅو هغوی ونشي کولای پر پاکستان بریدونه وکړي او هم په ډیر شدت سره له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد جدي او کارنده اقدامات وکړي. دا ځکه چې په یوې غاړې کې دغه ډول اقدامات به هیڅ ګټه ونه لري که موږ په خپل کور کې یو مار وساتو یا وروزو او یوازې دا تمه ترې ولرو چې زموږ ګاونډی دی وچیچي، نو یوه ورځ به داسې راشي چې همدا مار به پر خپل خاوند حمله کوي او هغه به چیچي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې د افغانستان په خاوره په ځانګړې توګه په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو یا طالبانو پر وړاندې اقدامات نه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هغوی ځالې له منځه یوسي وویل چې افغان او ناټو ځواکونو په دې وروستیو کې په دغو سیمو کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد یو لړ کامیاب عملیات ترسره کړي چې ښکاره ثبوت او مثال یې په دې وروستیو کې د حقاني شبکې د یو شمېر مهمو جنګیالیو نیول او وژل دي. هغې همدارا زیاته کړه چې پاکستان هم باید د پولې دې غاړې ته د دغو ډلو پر ضد اقدامات وکړي، افغانان د هغوی له زیانونو څخه وژغوري او دا ډلې دې ته وهڅوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. میرمن کلینټن په افغانستان کې د سولې بهیر په کامیابولو کې د پاکستان رول مهم وباله او ویې ویل چې دا هیواد باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي څو په جنګ ځپلي افغانستان کې تلپاتې سوله حاکمه شي. هغې د افغانستان امنیت د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم وباله او ویې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو سوکال او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. میرمن هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې وویل چې له پاکستانی مقاماتو سره په ګڼو مسایلو خبرې کړي خو د مذاکراتو اصلي تمرکز یې پر دې و چې څنګه کېدی شي له افغانستان سره پر ګډه پوله د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي، د هغوی د تګ راتګ مخنیوی وکړي او د سولې بهیر د بریالیتوب تر بریده ورسوي. خو زیاته یې کړه چې د دې خبرو نتایج به په میاشتو او کلونو کې نه بلکې په څو اونیو او ورځو کې مخې ته راشي.
So we had a very in-depth conversation with specifics and
مونږ په حقیقت کې هر اړخیزې خبرې وکړې او پر دې مو ټینګار وکړ چې خپلې دا خبرې او ژمنې په عمل کې پیاده کړو او عملاً یې ثابتې کړو. خو باید ووایم چې د دې خبرو نتایج به میاشتې او کلونه نه نیسي بلکې په اونیو او ورځو کې به مخې ته راشي او عملي به شي، ولې چې وخت لږ او کارونه ډېر زیات دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې له بهیره بشپړ ملاتړ کوي او هر هغه څه چې د دوی په وس پوره وي په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په شمالي وزیرستان کې به د حقاني شبکې پر ضد عملیات پیل کړي وویل
Let me state clearly that in evolving any future strategy, the government will be guided.
غواړم واضح کړم چې موږ به خپل راتلونکي ستراتیژي د هغه ټولګوندیز کانفرنس چې څومو د وړاندې په اسلام آباد کې دایر شوی و د پریکړو په رڼا او د پارلمان تر منظورۍ وروسته ټاکو. د استانبول او بن د کانفرنسونو د مثبتو پایلو په باب پوره امیدواري لرو او هر ډول مرستو ته حاضر یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن چې د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې په داسې حال کې له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو لپاره دې هیواد ته سفر کړی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې پر اسلام آباد د واشنګټن فشار زیات شوی چې په خپلې خاورې کې دی د وسلوالو په ځانګړې توګه د خانی شبکې پر ضد جدي اقدامات وکړي.
په رپورت کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په وینا واورېدل چې د څو ورځو او اونیو په ترڅ کې د پاکستان په خپله خاوره کې د ترستانو پر ضد عملي هڅې پیل کړي. بل لور ته د دې څرګندونو په ارتباط په امریکا کې دوه څېړونکو شک څرګند کړی دی. دو امریکایي څېړونکو په یو لیکنه کې چې په معتبرې لویدیځې خپرونې فارن پالیسي کې چاپ شوې وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د پاکستان ته امتیاز ورکړی شي او په بدل کې د پاکستان امریکا ته تضمین ورکړي چې له افغانستان او پاکستانه به امریکا ته د ترورستانو خطر نه پیښیږي. خو افغان کارپوهان وایي چې امریکا به د پاکستان پر ضد فشار ته دوام ورکړي او دا هیواد به اړ باسي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو ځالې ورانې کړي. په دې موضوع عصمت څاروان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ځینې افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستان په وړاندې د امریکا د صبر کاسه په تویېدو ده، په امریکا کې د یوه معتبر تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړونکي وایي له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خړپړتیا په اوج کې هغه وخت راغلی چې امریکا پر خپل ستراتیژیک انتخاب بیا کتنه وکړي. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکي له پاکستان سره د یوې لویې معاملې وړاندیز کوي او وایي چې پاکستان ته د هغه څه ورکړی شي چې دغه هیواد په افغانستان کې غواړي، خو په دو شرطونو. دا هیواد باید له افغانستان څخه بهر ته د تروریزم د خطر د مخنیوي مسؤلیت په غاړه واخلي او له هند سره د کشمیر مسأله په اوسنیو جغرافیایي حدودو کې حل کړي. دوی وایي سره له دې چې حتمی نه ده چې په دې ډول به ستونزه حل شي او د دې نظر د عملي کولو امکان هم ډیر اسانه نه دی. خو د امریکا د اوسنۍ ستراتیژۍ د ناکامېدو مخه نیولی او د سیمې د دې اوږدې شخړې د حل کولو لپاره انګېزه برابرولی شي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي بیا وایي چې د حقانی شبکې له لوري په کابل کې د امریکا پر سفارت وروستۍ حمله د امریکا د حکومت، کانګرس او حتی خلکو سخت غوسه پارولې او له همدې عمله امریکا د پوز، بهرنۍ چارو وزارت او سی آی چارواکي پاکستان ته لیږلې چې دغه هیواد ته د امریکا صریح او زغرد پیغام ورسوي چې آیا د تروریزم ملاتړ کوي او که پر ضد یې له امریکا سره همکاري کوي.
د نن په امریکا کې د پاکستان په باره کې یو سخت انزجار او قهر را پیدا شوی دی او له بلې خوا که امریکا غواړي چې تر 2014 کار وکړي په افغانستان خپلې قوې کمې کړي، نو د پاکستان همکاري ضرور ده. نو ځکه د میرمن کلینټن پیغام هغه پیغام ته ورته دی چې د سپتمبر 2014 وروسته متحده ایالاتو د خارجه وزارت مهم مشرف ته ورکړل چې یا به له موږ سره یاست یا د موږ په خلاف یاست.
د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکي تیریستا شیفر او هاوارد شیفر وایي د مسالې د حل لپاره دوه نور انتخابونه دادي چې پاکستان ته د دشمن په سترګه وکتل شي او پر دغه هیواد د افغانستان د مسالې د منلو وړ حل تحمیل شي، یا داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پاکستان پریښودل شي چې په افغانستان کې لوی رول ولري، خو په دې شرط چې د امریکا ستراتیژیکې ګټې خوندي کړي او پاکستان ته قوي انګیزه ورکړی شي چې د امریکا ګټو ته درناوی وکړي. دوی د افغانستان د مسلې د حل لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د اختلاف حل ضروري بولي او وایي د دې لپاره چې دا لانجه حل شي او امریکا له افغانستان او پاکستان د تروریزم له خطره بې غمه شي، پکار ده چې پاکستان د هندي کشمیر اوسنۍ پولې په رسمیت وپیژني او په مقابل کې په افغانستان کې امتیاز واخلي. د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکي وایي امریکا دی له پاکستاني مشرانو وغواړي چې اختیار ده دوی دی چې له بیلابیلو افغان مشرانو، حکومت، طالبانو او نورو سره له جګړې وروسته له تروریزم پاک او امن افغانستان لپاره په ګډه کار وکړي. دوی وایي پاکستان به اصرار وکړي چې په افغانستان کې د هند رول حداقل ته ورسی شي، مثلا یوازې د پټیټه سطح تجارتي راکړه ورکړه ولري. د دې په مقابل کې د پاکستان د افغانستان له لوري د تروریزم د مخنیوي مسؤلیت ولري او امریکا دی پاکستان ته پکلک ووایي چې که د افغانستان یا پاکستان له لوري به هر ته د تروریزم خطر پیښیدو مسؤلیت به د پاکستان په غاړه وي. خو عملا حاضر دمه د امریکا حکومت هڅه کوي چې د پاکستان چارواکي تفاهم ته وروبولي او له هغه نفوذ یې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره کار واخلي چې دا هیواد په طالبانو کې لري. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد هم په دې باور دی.
د افغانستان او پاکستان په باره کې فعلا زما په نظر د امریکا سیاست دا دی چې غواړي چې یو تفاهم راشي د افغانستان پاکستان ترمنځ، او دوی غواړي چې پاکستان باندې فشار راوړي چې یو تفاهم یو سل دپاره افغانستان سره همکاری وکړي.
شغله خلیل زاد وای د امریکا له اوسنۍ پالیسۍ د سشکاري چې که پاکستان همکاري ونه کړي نو امریکا به پر دغه هیواد فشار زیات کړي. پاکستان تر اوسه پورې د امریکا د فشارونو په وړاندې مقاومت کړي. په فارن پالیسۍ خبرونه کې د بروکینګز انسټیټیوټ د څېړونکو په تحلیل کې ویل شوی یوې حل لارې ته د پاکستان مجبورول به بې له شکه نتیجه ورنه کړي. دا موضوع تر ډیره د افغانانو ترمنځ د خبرو له پروسې او هغه حکومت سره تړلې چې وروسته جوړ شي. دوی وایي باید دا موضوع هم هیره نشي چې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا وړتیا ولري چې د دې پروسې پر ضد د پاکستان د هلو ځلو په وړاندې مقاومت کولی شي.
د امریکا د دفاعي چارو د پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي هیلری کلینټن غواړي پاکستان ته د روان سفر په ترڅ کې داسې پیغام ورسوي لکه د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر له 11مې وروسته چې پرویز مشرف ته ورکړل شو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هغه مهال جنرال مشرف ته وویل یا له موږ سره پاتې شي یا زموږ په مخالفت کې ودرې شي. جنرال متقاعد جنرال پرویز مشرف اوس ویلی دی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د ټولو وختونو په پرتله د کړکیچ او مطلق بې اعتمادۍ په حالت کې دي. متقاعد جنرال پرویز مشرف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همدار څرګنده کړه چې د پاکستان قبایلی سیمو ته د امریکایي ځواکونو استول بل لوی صحووي او امریکایي سرتیرو ته ډېر مرجوب لاړولای شي. د جنرال مشرف ته څرګندونه نور جزئیات د احمد تکل پر پټ کې.
جنرال پرویز مشرف چې د پنځم به پورز د امریکا په ارکانزاس ایالت کې یوې غونډه توینا کوله دا ومنله چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې د ځپلو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړی. خو د لغونډې وروسته له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې په یوازې ځان نه امریکا او نه پاکستان کولای شي چې افراطي وسلوال مات کړي. دا وویل چې امریکا د پاکستان قبایلی سیمو ته خپل ځواکونه واستوي نو په سخت لانجه کې به ونخلي. په دې اړه د زیاته کړه ښایي د امریکا پوځ د بن لادن د وژنې لپاره د پوځي عملیاتو په څیر د هلیکوپټرو په وسیله پر وسلوالو د برید او تیښتې تاکتیک پلی کړي. خو د پوښتنه وکړه چې دوی په څه شمېر دا ډول عملیات کولای شي. د مشرف په وینا په دې صورت کې به امریکایي ځواکونه سخت تلفات ورکړي. د پاکستان پخواني ولسمشر وویل چې د پاکستان پوځ باید د حقانی شبکې د ځپلو لپاره امریکایانو ته خپل ستراتیژي روښانه کړي. جنرال مشرف وویل د پاکستان پاوز په اپټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د استوګنې د زائد معلوماتو په برخه کې د ستر غفلت له وجې ګناکار دی. خو د پر امریکایي چارواکو حمله د قبل انتقاد وکړ چې پر پاکستان له افراطي وسلوالو ډلو سره د همکارۍ تورونه لګوي. نو موري سرګند کړ چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس مهال د کړکیچ په تر ټولو سخت حالت او په مطلق بې اعتمادۍ کې دي. د امریکا د وسلوالو قواو د پخوانی لوی درستیز د څو اونیو مخکې څرګندونې هم رد کړې. ادمیرال مایک مولن له خپلې دندې لری کېدو څو ورځې مخکې د امریکا د سنا په غونډه کې ویلي و چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI د حقانی تروریستي ډلې ملاتړ کوي. مشرف وویل چې پاکستان د تروریزم طراح نه بلکې قرباني دی او زیاته کړه چې د مولن خبرې له انصاف لري وي. د یادونه وکړه چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بیا ظهور علت د امریکایانو سهوې او ناسم اقداماتو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن دا څرګندونې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په ورځ وکړې. میرمن کلینټن په کابل کې له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل که د پاکستان حکومت موافقه کوي که نه کوي امریکا به په پاکستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد په هر صورت اقدام وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اسلام آباد کې نړیوال وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. اوس هم د پانګونې په ارتباط په افغانستان کې یو مطلب لرو. رویټرز اژانس لیکي چې افغانستان د خپل کمزور اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره پانګونې ته ډېره اړتیا لري. خو په دې هیواد کې روانې جګړې یو لورته، اداري فساد، د بنیادي تاسیساتو نشټوالی او بیوروکراسي بل لورته د پانګونې مخه نیسي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زیت خور.
سره دې چې پاتې روڅو کلونو کې میلیارډونه ډالر د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته ورکړل سول، د دې هیواد د خالص کورنی تولید اندازه تیر کال 15 میلیارډ ډالر ته رسیدلې و. رويټر لیکي دا اندازه د افریقا تر ډیرو نسمنو هیوادونو لکه کامرون او یوګندا هم لږ ده. په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم 10% ده. په داسې حال کې چې په راتلونکو دریو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت په دې هیواد کې پای ته رسیږي، څرګنده ده چې افغان حکومت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد پر قانونو پر سرمایه گزاری ډیر حساب کوي. خو رويټرز لیکي کچېری د کوچنیو کمپنیو د فعالیت په مټ خلکو ته د کارونو امکاناتو او ټکس په مرسته یو اقتصادي بنیاد رامنځته نشي، شایي د هغو سترو پروژو چې ډیر حساب پرې کیږي د هغې ساحه ډېر محدود سي. رویټرز د کې په افغانستان کې د اقتصادي زیربنا درامست کېدو لپاره باید کوچني تجارتونه تقویه سي. مثلا چینایي تجار یو مینګوي له تیرو اوو کلونو کابل ته نږدې د زړو اوسپنیزو شیانو د ذوب او د فولادو جوړولو د یوې کوچنۍ کارخانې د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي. دلته به اتیا تنه افغانانو ته د کار موقع پیدا سي او هغه زړې اوسپنې به چې په افغانستان کې د کلونو کلونو جګړو میراث ګڼل کېږي په فولادي سیخونو بدل سي چې بیا به د ودانیو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. خو یو مینګوی وایي چې افغان چارواکي ډېره کارشکنی کوي، همکاري کمه ده او د پیسو د اخیستلو لپاره ناستي، ځکه خو د فابریکې د جوړېدو پروسه ډېره په سستۍ پرمخ ځي. شاغلی یو رویټرز ته ویلي، ما دوه کاله یوازې د دې انتظار وکړ چې خپلې کارخانې ته د برق د لاین اجازه واخلم. وړې خبرې لکه د انجینرانو لپاره ویزه اخیستل زیات وخت نیسي. ځینې وختونه د دغې پروسې د چټکولو لپاره پیسو ته هم اړتیا پیښیږي. په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو کموالی د دې سبب سوی چې تر ډېره حده پر وارداتي موادو اتکا وسي، او دا مسله تجاران د افغانستان پر کورنیو تولیداتو له سرمایه ګذارۍ څخه مایوسه کوي. په هرات کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو یو کارکوونکی احمد خالد یارمند رویټرز ته ویلي، د بهرنیو هیوادونو تولیدات ټیټ کیفیت لري او زموږ پر تولیداتو ډېر ناوړه اغېز کوي. شاغلی یارمند ویلي، د ټیټ کیفیت لرونکي بهرني تولیدات ارزانه دي، ځکه یې خلک تر افغاني تولیداتو ډېر اخلي. افغانستان ته مستقیم نړیوال پروازونه ډیر محدود دي، سرکونه خراب دي او تجارتي مالونه باید د پاکستان لاري په لاریو کې دی هوا ته ولېږدول سي. دا د خراب امنیت او د اداري فساد ترڅنګ په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ لپاره نورې ستونزې دي. ډېر هیوادونه لکه چین مجبور دي چې تجارتي مالونه اول د کراچۍ بندر ته ولېږدوي او بیا یې د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسوي. په دې پروسه ډېرې پیسې لګېږي. یو چینایي سوداګر یی شانګیانګ رویټر اژانس ته ویلي چې په دې لاره مالونه ډېر ځنډیږي او تجاران د رشوت ورکولو ته مجبوریږي. د ده په وینا، اوس مهال له چین څخه تر افغانستان پورې د یو 40 فټه کانټینر پر انتقال 40000 ډالره مصرفیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو مشال څنګه لپاره په منځنۍ صفه د تخنیکی سنځول عمل نه شي اوریدل کېدی. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه په لاندو صفو 1515 او 1540 واوري. د صفه بیا درته تکراروم، د مشال رادیو خبرونه په لاندو صفو 1515 او 1540 اوریدل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. ابو زید الافغانی په خپل اس ام اس کې لیکي، د اوبو او برښنا له وزارت غواړو چې د امو سین پر غاړې د استنادي دیوالونو کار شروع کړي ترڅو د اوبو د بیا ډیروالي په وخت کې زراعتي مځکو ته زیان ونه رسیږي. عبدالظاهر مشفق له لغمان څخه لیکي، افغان حکومت باید د ایراني حکومت بیرحمانه او ظالمانه کړنې جدي وګڼي او په ایران کې د افغانانو د ډله ییزو اعدامونو مخنیوی وکړي. رومان الکوزی له کندهار څخه لیکي، په هر ځای کې چې قومنده او مشري سموي هلته هیڅ څوک سرغړونه نشي کولی او نه د قانون خلاف څوک کار کولای سي. دلته په کندهار کې د محلي پولیسو رامنځته کېدلو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د خلکو سره اوس مهال شوازه کوي او د امنیت پر وسلو کې هم ښه نتیجه ورکړې ده. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې په هر ځای کې چې امنیتي وضعیت ښه نه وي هلته زموږ فعالیتونه کمزوري او یا هم بالکل نشته. دلته په کندهار کې ښار ته په ځینو نږدې ولسوالیو کې د مخابراتي کمپنیو فعالیتونه کمزوري او یا په هیڅ حساب دي. دا په اصل کې ده چې دلته هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته، لکه د ارغنداب، دامن او شولیکوټ ولسوالیو ځینې ساحې چې په دغو ساحو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. هیله ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت دغه ستونزه حل کړي. میرویس جبرخیل د ننګرهار څخه لیکي، په حصاره کې غلجایی ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، باید د پوهنې وزارت مکتبونه جوړ کړي، دا خلک له تعلیم سره مینه لري. عبدالظاهر مشفق له لغمان څخه لیکي، پاکستان به هیڅکله د افغانستان سره د طالبانو په حق له صادقانه خبرې ونه کړي، ځکه پاکستان په دې پوهیږي چې د بهرنیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څولو به پیل کړي.
د لړم اتمه چې د اکتوبر له 1.5 سره برابر ده په اروپا کې ساعت تغییر کوي. نو د ازادي رادیو خبرونه د منځنۍ څپې ترڅنګ په لنډو څپو 0.0 لس، همدارس په لنډو څپو 0.0 پینزه سوه دیرش او پلندو چپو پینزلس دری دیرش پینزه هم اوریدلشه. دا چپی با بیادرته تکرار کم، لندی چپی نولس سفر لس ولس پینزه سوه دیرش پینزلس دری سوه پینزه دیرش. دا لرم لاتمی په اروپا کې ساعت بدلون کوي، بدلون مومي، نو د همدې له خاطره ازادي راډیو په لنډو څپو هم اورېدلی شئ. روان خپرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د ګوډې اچار ونیس تفریح پروګرام لرو. همداراز یو بل مطلب هم لرو. د غور د پوهنې رئیس د رشوت او اداري فساد په تور نیول شوی دی. په دې ارتباط د افغانستان د پوهنې د وزارت لویان سره مرکه خپرو. یو شمېر نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د لنډو خبرونو وخت